پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. او د افغان چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو پر فراخ ښار د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې او ښار یې تر کنټرول لاندې راوستی. دغه راز د فراخ ښار ته د امنیتي ګواښونو سره سره ولې د امنیت د ټینګښت لپاره جدي اقدامات ونه شول، په دې اړه په راپور سربیره پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې شمالي کوریا ګواښ کړی چې د شمالي کوریا او د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشرانو د راتلونکي غونډې په اړه ښایي له سره غور وکړي. کولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
په ستر کې د مهمو خبرونو سره ټکي د فراه ولی بصیر سالنګي وايي افغان ځواکونو د فراه له شاره د طالبانو ډلې زه حمله په شا وتنبوله. د جوزجان ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په قرقین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. او شمالي کوریا وایي د پوځي تمرینونو له کبله د جنوبي کوریا سره د لوړې سطحې هغه خبرې ځنډولې چې د نن لپاره پلان شوي وې. د خبرونو تفصیل د فراه ولی بصیر سالنګي وایي افغان ځواکونو د فراه له شاره د طالبانو ډلې زه حمله په شا وتنبوله. هغه نن ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو وسلوال طالبان پرې نه شودل چې د مهمو سیمو کنټرول په لاس کې واخلي.
مکملن طالب ها شکست خوردن که صدای طالب ها در شهر فرا باقی
بند. دوی طالبانو پا بشپر دال ما تخورده ده پا شهر که تا اغوی جسدو نپاته دی. افغان و امنیتی دفاعی زواکونو پا پرخ و حملو سر طالبان لرشهر او ویستن.
دشمن شهر ترکو مکملن شهر فرا آزاد است.
د فراه ولی وویل چې شاوخوا 2000 وسلوالو طالبانو په پرونیو ډلې زبریتونو کې لاس درلود. د فراه امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد بیا نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په پرونیو بریتونو کې 180 وسلوال طالبان وژل شوي دي، خو د فراه ولی وایي چې شاوخوا 300 طالبان په دغو بریتونو کې وژل شوي دي. نوموړي په پرونیو بریتونو کې د 68 افغان پوځیان او لسو ملکیان وژل کېدل هم تایید کړی دی. د وسلوالو طالبانو ویان قری یوسف احمدي بیا له ازادي راډیو سره د فراه د والي خبرې ردوي او وایي چې وسلوال طالبان لا هم د فراه په شاوخوا کې حضور لري. په دې اړه تفصیل د رواني خبرونې په ترڅ کې اوریدلی سي. د غزنی ولایت میز چارواکي تاییدوي چې د دغه ولایت جغتو ولسوالۍ تېره شپه د 2 ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې وه. د دغه ولایت ولایتي شورا غړي نصیر احمد فکري نن ازادي راډیو ته وویل تېره شپه سلګونو وسلوالو طالبانو پر یادې ولسوالۍ ډله ییز بریدونه وکړل او پر مهال یې د یادې ولسوالۍ د امنیت د مدیر اسماعیل بخشلی په ګډون 8 افغان سرتېري وژل شوي دي او یو شمېر نور سرتېري هم ټپیان دي چې سهار ولسوالۍ بېرته د افغان ځواکونو لاسته ولوېده. نوموړی وایي وسلوالو طالبانو د یادې ولسوالۍ د امنیت مندانی ودانی سوځولې او ګڼ شمېر مهمات او وسلې له ځان سره وړي دي. شغله فکری زیاتوي په ولسوالۍ کې وسام خال نشټېسته. له دې سره پسې مکی یو ځای خبريال محمد اميري هم ازادي راډیو ته ورچې وسلوالو طالبانو د جغتو ولسوالۍ د 2 ساعتونو لپاره نیولې و چې ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته مرګ جوړ لوړوله. د غزنی ولایتي اداره او د امنیت قمندانۍ مسولین بیا په دې اړه لږ څه ویلو ډډه کوي. د جوزجان ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په قرقین ولسوالۍ کې اوس هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د دغه ولایت امنیت قمندانۍ د امنیت عامر عبدالحفیظ خاشي ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو نن سهار د قرقین ولسوالۍ پر دینار کلي ډله ییز برید کړی دی. نوموړي ویلي چې د هوایي ځواکونو د مرستې غوښتنه یې کړې ده او ژر تر ژره به ځواکونو سیمې ته ورورسېږي، خو نور جزئیات یې ورنه کړل. بلخوا په قرقین ولسوالۍ کې د خلکو د پاسون یوه قمندان ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا 200 وسلوالو طالبانو نن سهار برید پیل کړی دی. دینار کلی د قرقین د ولسوالۍ له مرکز څخه 15 کیلومتره فاصله لري. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو د څار اداره یا سیګر وایي امریکایي پوځیانو د افغان ځواکونو د شمیر په اړه له دوی سره ناسم ارقام شریک کړي وو. د سیګر مشر پرون د امریکا کانګرس ته دا خبرې کړې او ویلي دي چې ادارې د اپریل په 10مه د همدغو ناسم ارقامو په اساس یو رپورټ وړاندې کړی وو. د سیګر مشر جان سوب کو وویل چې د تازه شمیر له مخې د افغان پوځ تعداد 3,10,028 کسان دي چې پخوا دا شمیر دوی ته 2,06,409 نه تنه شدل سوی و د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې د اپریل په 10مه په خپل راپور کې د افغان پوځیانو د شمیر د کمښت په اړه اندېښنه ښولې وه. زموږ اخلاص ازادي راډیو ری شمالی کوریا وایي د پوځي تمرینونو له کبله یې د جنوبي کوریا سره د لوړې سطحې هغه خبرې ځنډولې چې د نن لپاره پلان سوی وي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس د امریکا او جنوبي کوریا وروستي ګډ پوځي تمرینونه د کوریا په ټاپو وزمه کې د وروستي مثبت پرمختګ په وړاندې پارون کې بللې دي. د خبري اژانس همدارنګه شک څرګند کړی چې د جون په 12مه نیټه دي د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تاریخي لیدنه هم وسی. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو لومړي مرستیال وزیر کیم کای کوانګ وروسته ویلي و چې موږ نور نو له داسې خبرو سره چې ټول له موږ یو طرفه غوښتنې او هغه هم لاټوي وسلو لاخستل دي لیواله نه یو. او چارواکو ویلي په پاریس کې د یوه مشکوک بریدګر خامزت عظیموف پلار مور له دوو ورځو زندان وروسته بیرته خوشې سوي دي. عظیموف تورن دی چې د اونۍ په پای کې 15 کسان په چړو وهلي. ویل کېږي چې په دې برید کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې په غاړه اخیستی یو تن وژل سوی او څلور نور ټپیان دي. د فرانسې پولیسو په دې برید سره په عظیموف باندې ډزې کړې او هغه سخت ټپي کړی دی. شل کلن عظیموف د فرانسې تابعیت لري او په چچن کې زیږېدلی دی. د خبرونو پای
له فری بازار نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو په فراه ښار د وسله والو طالبانو حمله په شاته مولي او ښار یې تر کنټرول لاندې راوسته دی. په دې اړه له خپل خبریال سره تماس نیسو او د ښار له وروستي وضعیت مو خبرو. دغه راز د فراه ښار ته د امنیتي ګواښونو سره سره ولې د امنیت د ټینګښت لپاره حکومت جدي اقدام نه دی کړی، په دې اړه د یو شمېر د فراه د پولیس جرګه کې د فراه د خلکو د استازو له شکایتونو مو هم خبرو. د افغانستان په اړه پر ځین نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې شمالي کوریا ګواښ کړی چې د شمالي کوریا او د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشرانو د راتلونکي غونډې په اړه ښایي له سره غور وکړي. ازادي رادیو اوري مننه چې ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم ز نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. افغان چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو پر فراه ښار د وسله والو طالبانو حمله په شاتم به ولي او ښار تر کنټرول لاندې راوسته. چارواکي دغه راز وسله والو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دي او وختو خبر هم کوي چې د شمیر په اړه د دې ولایت لوړ پوړي چارواکي زیدونه قید څرګندونه کوي. د فراه ولي عبدالبصیر سلنګي په جګړو کې د شاوخوا 300 طالبانو د وژل کېدو، خو د امنیت قومندان فضل احمد شیرزاد د شاوخوا 300 طالبانو د وژل کېدو ویل دي. د فراه ولي افغان امنیتي ځواکونو ته د اوختو تلفاتو شمیر شپږشتنه یاد کړی او دغه راز ویلي چې د لسو ملکي وګړو د وژل کېدو راپورونه یې ترلاسه کړي دي. له بلې خوا د وسله والو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي بیا ادعا کړې چې 16 سرتیري او پولیسي وژلي او دوی ته د اوختو تلفاتو شمیر نه تنه دی. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنشو ویل د فراه ښار نن له وسله والو طالبانو تصفیه شو او اوس امنیتي ځواکونه د ښار په څنډو کې وسله وال تعقیبوي. هغه همداراز وویل چې افغان ځواکونو د امنیت د ټینګښت لپاره اضافي امنیتي پوستې جوړې کړې دي. د راپورونو له مخې د فراه له ښاره د وسله والو طالبانو د دلیز حملې په شاتم بولو کې د نړیوالو ځواکونو هوایي بمباري مهم رول لوبولی دی. دا چې د فراه ښار ته له یوې مودې رئیسې ګواښونه متوجه و، ولې د افغانستان حکومت په خپل وخت اقدام ونه کړ، په دې اړه راپور لرو. خو لومړی به لاړ شو فراه ته. له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت هم دا شېبه سره د ټلیفون په لیکه دی. فطرت صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. فطرت صاحب، که څه هم تاسو د امنیتي خطرونو له ویرې شپه له ښاره لرې تېره کړې ده، تاسو او یو شمېر نورو خبریالانو که راته ووایئ چې اوس وضعیت څه ډول دی؟
نوریا صاحب، سهار مخته موږ ښار ته ولاړو او زه په هغه سیمو کې ولاړم کوم سیمې چې تېر ورځ دولت د وسله مخالفانو په ولکه کې وي. هلته موږ راپورونو دپاره ځینې مرکې هم ونیولې، په سیمو کې را د جواز سو چې دنه کورونه ته هم ځانل رسېدل کوم کورونه چې د امنیت قمندانې شاخه او همداشان د محبت شاخه کورونه واغه صنعت مالی ځانونه ورسېدلي او ځینې کورونه سوځېدلي هم و. یو دوه شوندي چې یو د لیسې زراعت په نامه او بل یو درمالي درمالمین او قسم دوم ابو نصر فرای شونځی دي او ته هم ځانل رسېدلي دي. همداشان په هغه سیمو کې چې تېر ورځ و سوال طالبان حضور درلود هلته اوس ګڼه ګوڼه وه، خلک دوکانونه خلاص شوي، بازار کې یو عمومي وضعیت کتنه ورته وکړو، صنعت نورمال دی. او دلته چې اوس موږ موقعیت دی، زه خپله د شاه په منځ کې یم، خو بیا هم د ډزو ږغونه نه اورېدل کېږي. یعنې تېر ورځ خو بیخي موږ دلته احساس کوو چې زموږ وطن کې ډز دی، او نن سر رئیس د ډزو ږغونه لیدل شوي. او داسې خلک هم وایي چې دولت له سوال مخالفان د شهر څخه لس کیلومتره لا واخوا ته لرې دي، یعنې لرې سوي دي په هغه سیمو کې چې دي تېره ورځ وه. همداشان د تلفاتو په اړه هم تاسو مخکې یادونه وکړه، دلته هم ځینې ارقام چې امنیت قمندانې وړاندې کړ څو شېبې مخکې د خبریانو سره، 130 تر 200 تنه دوی وایي چې د دولت ورته وال مخالفان تېره شپه په هوایي بریدونو کې کله چې دوی شاتګ کوي وژل شوي دي. همداشان په جګړې کې هم د دوی تعداد وژل شوي دي. دا کسان چې وژل شوي یو د شیب کور ولسوالۍ په سیمه کې چې هغه د فراه د ښار لویدیځ ته پرته ده، د ایران سرحد خواته، هلته بمبار شوي. او بله برخه یې د فراه او پرشرود ولسوالۍ ته نږدې دوکین او ګکین سیمې ته. همداشان د بله بلوک ولسوالۍ په سیمه کې هم ویل کېږي چې بیت پیلوټ الوتکو ځینې وسلوال په نښه کړي دي. په دې سیمو کې دته درنده مجبوره اوښتې ده. همداشان خلیصف احمدی هم ویلي چې دوی اوس هم د رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې 60 تنو عسکرو ته یې مجروب لاړولي، او دوی اوس هم د فراه په شاوخوا کې شتون لري. او د دې خبرې چې په شانه نه تمبل شوي، خو امنیتي چارواکي دا خبره نه مني.
فطرت صاحب، تاسو د ښار د وضعیت په اړه وویل چې ځینې ودانۍ ته تاوان رسېدلی، ځینې سوځېدلي دي. چارواکو ویلي چې طالبانو دا سوځولي دي. تاسو هلته چې وضعیت له نږدې ګورئ، آیا اکثرا ودانۍ داسې ښکاري چې سوځول شوي قصدن، او که د جګړو او ډزو په نتیجه کې ویجاړې شوي دي؟
ودانۍ که ملکي ودانۍ که وګورو، ته ډېر د ډزو په تبادلې سره خراب شوي دي. نیا صاحب، موږ چې ځینې ودانۍ وکتلې د متقابل ډزو له امله چې هم افغان ځواکونه کړي، هم مسوال طالبان هم ویجاړې شوي دي. ځینې ځایونه چې ګمان کېدی دا دولتي ځایونه، یو دوه ځایه یو لیسې زراعت او یو بل ځای وڅنګ ته پخوانی د تلویزیون، دا ځایونه پولیس رنجرې هم ولاړې وي. دا په قصدي ډول سوځول شوي د وسلوال لخوا. ولې نور د خلکو کورونه چې موږ د نږدې هم ولیدل، تر ډېرو ځایونو چې رسېدلي وو، هغه په متقابل ډزو سره شوي دي. یعنی په خاص ډول کورونه د عامو خلکو نه دي سوځول شوي. یعنی
بیرته په ښار کې وضعیت که څه هم سخته ده چې په ښار له تصفیه وروسته په لومړۍ ورځ عادي بڼه غوره کړي، خو آیا بیا هم کاروبار روان دی، دوکانونه خلاص شوي دي، خلک عادي ژوند ته بیرته راګرځېدلي؟
بله، څه شېبه مخکې هم چې ما د ښار څخه لیدنه وکړه، تر اتیا په سلو کې ویلی شو چې ټول دوکانونه خلاص شوي او خلک هم په بازار کې وجود لري. تېره شپه ډېرو خلکو د فراه د جنوب خواته یو غر دی، دا غره په لمنې کې تېره کړې، برېښنا اسمان لاندې. نن ټوله بېرته خپل کورونو ته راغلي. یعنې په نورو جګړو کې چې څه وایي، د فراه څخه خلک نورو ولایتونو ته بېځایه کېدل. خو تېر ورځ ځکه چې وخت هم لنډ و او لارې هم ټوله بندې سي په خلکو باندې، نو خلکو دشتو او غرو ته مخه کړې وه چې تېره شپه هلته وه. نن بېرته ټول راستانه شوي دي خپلو کورو ته. او همداشان په بازار کې هم لکه نور ورځې نه دی، خو څناڅه کم سره هغه بیا هم د نورمال حالات لیدل کېږي.
ولسی خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه که څه هم چارواکو ویلي چې د لسو ملکي وګړو د وژل کېدو راپورونه یې ترلاسه کړي دي، آیا همدا رقم دی او نور څومره زیانونه ورسېدلي په دغو جګړو کې؟
جګړو کې تر ډېره حده ملکي کسان ته د امنیت قمندانۍ وڅنګ ته او مابس څنګ ته ډېر زیانونه رسېدلي. همداشان د ملي امنیت ریاست وڅنګ ته ځینې کورونه تخریب شوي دي. ځینې دوکانونه هم خراب شوي چې خلک شکایت کوي دوکانونه. خو د ملکي تلفاتو په اړه هغه لس دیلا چې تاسو یادونه وکړه هغه تېر ورځ رامنځته شوي وه چې هغه یو ځانمرګ بیست و په هغه کې څو نفر وژل شوي وو. همداشان په جګړې کې هم د ملي امنیت ریاست څنګ ته وژل شوي وو. نور ملکي کسان ځانونه د جګړې له ډګر تکشلي وو. په همدې خاطر هم مرګ ژوبله دوی ته کمه رسېدلې. خو د جانونو په اړه ډېر جانونه رسېدلي دي. یو لوی رستوران چې د امنیت قوماندانۍ څنګ ته وو په بشپړه توګه سوځېدلی چې دا واقعا ډېر تاوان دی. همداشان ځینې دوکانونه هم تخریب شوي د جګړې په ترڅ کې. د تاوانونو ارزونه که تر اوسه هم نه ده شوې، خو بیا هم ویل کېږي چې د میلیونونو افغانیو په ارزښت تاوان دی او باید دولت د دغو کسانو سره مرستې وکړي او پام ورته وکړي.
احمد شاه فطرت لتاسو نه مننه لفراد ازادي راډیو خبري الله احمد شاه فطرت چې د خار د وضعیت او په د البته له خار د وسلوال طالبانو د په شاتم بولو او د عمومي توګه د خار د وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول. خو به هم په موضوع کې تمکیګو په ولسی جره کې د فراه ولایت د خلکو یو شمیر استازي وای چې کته هم لوړان د معلومات وو چې بیا به هم طالبان په د خار په تور نږدې کېږي او حملې به پراخوي. خو په دې برخه کې حکومت جدي اقدام نه دی کړی. دوی وایي حکومت په فراه ښار د طالبانو د تهدیدونو او حملو په اړه هغه معلومات چې ترلاسه کړي وو له پامه غورځولي دي. نور حال به د کابل استډیو د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال په راپورټ کې واورو.
که څه هم د فراه ولایت د محلي مسولینو په خبره د فراه ښار امنیتي وضعیت بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی، خو په ولسي جرګه کې د دغه ولایت یو شمېر استازي وایي دوی درې ورځې وړاندې په فراه ښار د طالبانو د حملې په اړه معلومات له حکومت او خلکو سره شریک کړي وو. له دې ډلې همیرا ایوبي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په فراه ښار د طالبانو د حملې په اړه موجودو معلوماتو ته پام نه دی کړی.
تقریبا در روز شنبه صدر کشیدم
موږ د شنبه پورس په ډیر خپل غږ پورته کړ چې په فراه ښار د حمله یو لوی احتمال موجود دی. خو دوی ورته توجه نه کړه او په دغه حمله کې 350 تن افغان سرتیري وژل شول او یو شنور ټپیان شول. حکومت باید همغه وخت لاس په کار شوی وای. همه هیڅ پرګونه ونه خوت. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د سه شنبې د شپې په وروستیو ساعتونو کې په فراه ښار حمله وکړه او د یو شمېر راپورونو له مخې د فراه ښار ځینې سیمې د طالبانو په لاس سقوط شوې. د فراه والي بصیر سلنګي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې د وسلوالو طالبانو ډلې شاوخوا 2000 کسانو لاس درلود. د نوموړي په خبره د امنیتي ځواکونو د مقاومت او تازه دمو ځواکونو په رسېدو سره وسلوال طالبان تیره شپه په شا وتنبول شول. د افغانستان د ښارونو په مرکزونو دا د طالبانو لومړی حمله نه ده، بلکې شاوخوا درې کاله وړاندې هم وسلوالو طالبانو د 2015 کال د سپتمبر په میاشت کې د کندوز ښار زیاتره سیمې د څو ورځو لپاره تر خپل کنټرول لاندې راوستې وې. دغې ډلې په 2016 میلادي کال کې هم د کندوز په ښار حمله وکړه، خو بیرته په شا وتنبول شول. د یو شمېر سرچینو په خبره د افغانستان په ښارونو د طالبانو د حملو په اړه معلومات له وړاندې موجود ول، خو په فراه ښار د حملې په اړه د فراه والي په خبره لوړاندې نه د خلکو په کورونو کې ځای پزې شو او په افغان ځواکونو حمله پیل کړې. خغل سلنګي وایي په فراه ښار د حمله په جریان کې شاوخوا 300 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د نوموړي د جګړې پر مهال د 25 امنیتي سرتیرو وژل کېدل هم تاییدوي. خو طالب ویان زبیولا مجاهد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په خبرو کې ادعا وکړه چې د جګړې په جریان کې 9 وسلوال طالبان او 60 تن افغان امنیتي سرتیري وژل شوی دي. د خغلی مجاهد د ادعا له مخې لاغه وروسته چې وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو وسلو ته لاسرسی پیدا کړ، افغان ځواکونه پرته له جګړې له خاره ووتل. د نوموړي په خبره له لسو زیات افغان سرتیري هم د دوی لاسته ورغلي چې لا ژوند دي. خو د ولی د هغه افغان سرتیرو پړه چې د طالبانو لاسته ورغلي سنوي. په همدې حال کې د فراه ولی بصیر سلنګي د چهارشنبه پورځ از رادیو ته په خبرو کې ومنل چې په فراه ښار د طالبانو د حمله پړه لوړاندې معلومات موجود ول.
بله،
گرفتش را بود تدابیر نیول شوی و خو لیکه ماته شوه. کومې پوسته چې موږ لرلې یو شمېر مستحکم نول د کلیو په منځ کې زموږ پوسته وي. طالبانو له نورو لارو حمله وکړې او زموږ پوسته شاته پریښودې. زموږ پوستو یو کیلومتر فاصله لرله او طالبان د پوستو له منځه ښار ته ننوتل. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې د مخکنیو معلوماتو له مخې افغان امنیتي ځواکونه له تېرې یوې اونۍ راهیسې له طالبانو سره په جګړه بوختول. د دفاع وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنیش د چهارشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې د افغان ځواکونو د اقداماتو په نتیجه کې وسلوال طالبان ونتوانېدل چې د فراه ښار ته سقوط ورکړي. وصل وصال ازادي راډیو کابل.
بیا هم په همدې موضوع کې تم کې و د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په حکومت کې ضعف د دې لامل شوی چې طالبان وکړی شي لوی حملې ترسره کړي، لکه د فراه پر ښار د ښار پر باندې حملو ته ورته د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم په ګڼ مېشتو سیمو کې په وروستیو کې طالبانو حملې زیاتې کړي دي. د ازادي راډیو بل خبریال محمد حدیث پردیس د پوځي چارو له کارپو کابل خان تدبیر سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې له مخکنیو معلوماتو سره سره ولې طالبانو په طالبان وتوانېدل چې په فراه ښار ډله ییزه حمله وکړي؟
ګورې، مخ په وارونو وارونو پخوا هم ویلي دي، اوس بیا بېرته هغه خبره تکراروم چې د افغانستان په نظام کې د نن فراه پردي مال خصوصا د افغانستان په سرحداتو کې او په مرکزي دولت کې چې وجود لري هغوی ډېر زیات فعال دي او د هغه ته زمینه برابروي تر څو د افغانستان د دولت هغه کمزورتیاوې چې موجود هغه برملا کړي. متنه معلومات موجود و د دغې مسلې په اړوند باندې، بلکې څو ورځې وړاندې تاسو میډیا ټول شاهدان یاستئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عمل راپور اختار وخت د افغانستان دولت د اقداماتو چې د افغانستان د دولت د هغو اقداماتو په بدل کې چې د افغانستان اوبه غواړي مهار کړي. یو له هغو اقداماتونو داسې څه به وکړي په هغو کې سوال دا و چې څه به وکړي ایران. یو د هغو اقداماتو د همدغه اقدام و چې عملاً دا ترسره شو د بلا په اړوند باندې.
تاسو هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه د فراه د حملې په رابطه باندې، موږ داسې ویل کېږي چې دغه وسلوال د هلمند او د فراه ته څیرمه نورو ولایتونو نه ورغلي وو او په لوی تعداد باندې دغه حمله ترسره شوه. پوښتنه دا رامنځته کېږي چې ولې حکومت دغه مسیرونه چې مخکې هم دوی خبرو په دې مسلې باندې اصلي ضعف تاسو په څه ګورئ؟
ضعف په مدیریت کې ده. هغه افراد او اشخاص چې نوي دي قطاعاتو دي رهبري لپاره استخدامېږي په هغو کې یو ځوک موجود ده، یو کمزورتیا پکې موجود ده. بلې خوا په نظام کې فساد ده. فساد د دې باعث کېږي چې ډېر زیاته دغو مسایلو ته توجه ونه شي، او له بلې خوا داسې افراد او اشخاص چې هغه پخوا په تنظیمونو کې جنګېدلي دي او هغه د دې تجربې لري چې ولایتونه خرڅ کړي او بېرته یې واخلي. کندوز یو له ټولو نه بارزه نمونه ده چې کندوز عملا معامله سه خرڅ او بېرته بیا د دولت د پیسو په مقابل کې د امتیاز په مقابل کې بېرته تسخیر سه. همدغه تجربه تکرارېږي د افغانستان په اکثریت ولایتونو کې. زه یقین لرم چې فراه کې د طالب رسېدل همدغې نقطې ته له یوې خوا دا چې د ایران فشارونه دي، د روسیې فشارونه دي، او له بلې خوا هغه زور چې په مدیریت کې موجود ده دوی دا سیمې خرڅوي او د هغه په مقابل کې هم خپل امتیازات اخلي هم دښمن
د مدیریت د ضعف خبره وکړه. او په ورته وخت کې مو هغه ګواښونه چې موجود دي یعنی زیات هم دي، نو پوښتنه مې دا کوله چې دغه دوه مسلو ته په کتو باندې څه فکر کوئ چې په افغانستان کې چې جنگي فصل هم شروع شوی، راتلونکي هغه نور ولایات یا په ټوله کې امنیتي وضعیت په رابطه ستاسو نظر؟
ګورئ، که چېرته د افغانستان کې د نظامي سکتور مدیریت ته توجه ونه شي او وضع په همدغه منول ادامه پیدا کړي، چېرته چې موږ د عسکر په سر قمار ووهو، د یو سردار په سر باندې قمار ووهو، د هغه لپاره وړ شخص څوک چې په جنگ باندې پوهېږي، څوک چې جنگ په تعریف باندې پوهېږي، څوک چې جنگ برابري باندې پوهېږي، هغه استخدام نه کړو، یقینا وضع به د بحران خواته ولاړه شي.
د پوځي چارو کارپو کابل خان تدبیرو چې پر فراه ښار د وسلوالو طالبانو د ډله ییزې حملې د عواملو په اړه چې څنګه وتوانېدل طالبان پر ښار دغسې لویه حمله وکړي خپل نظریات راسره شریکول. وسلوالو طالبانو د پسرلنیو عملیاتو له پیلېدو راهیسې په د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم حملو ته زور ورکړی. د راپورونو له مخې د غزني جغتو ولسوالۍ هم تېره شپه د لنډې مودې لپاره وسلوالو طالبانو ولوادي ولادي ولایت شورا غړي نصیر احمد فقیری نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه سلګونو وسلوالو طالبانو د غزنی په دی ولسوالۍ د لیز بریت کړی وو، او د دغه بریت او نښتو په نتیجه کې د دی ولسوالۍ د امنیت مدیر اسماعیل خان هم د اتو افغان سرتیرو د وژل شو افغان سرتیرو په ډله کې و. دغه راز هغه په وینا یو شمېر نور سرتیري هم ټپیان شوي، خو وروسته افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې وسلوال طالبان له دغه ولسوالی پشاکړیا او دغه ولسوالی بیرته تر کنټرول لاندې ونیسي. له بلې خوا له جوزجان د ازادي راډیو خبریال وایي چې اوس د جوزجان په قرقین ولسوالۍ کې شدیده جګړه روانه ده. امنیتي چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته نن وویل چې شاوخوا 200 طالب وسلوالو د دې ولسوالۍ په دینار کلي چې د ولسوالۍ له مرکزه 15 کیلومتره لرې ده د قرقین ولسوالۍ حمله کړې، هم ډزې نښتې اوس هم روانې دي.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو تخا.
او مخیل ده چه پا نریوال موضوعاتو که واوری چه شمالی کوریا گواه کرده چه ده امریکا او ده شمالی کوریا ده ولس مشرانو ده راتون که غون ده پارا بلا سرکتن وکری پا موکری ده افغانستان اقتصادی خبرون تا چه مرزی احمد زیورنده کوی.
د روان 1390 لمریز کال تر پای د افغانستان په کچه د اوبو 1500 کاریزونه رغول کیږي. د کرنې په برخه کې د ولسمشر سلاکار حامد هلمندی نن ازاد رادیو ته وویل چې تر دې دمه د اوبو 250 کاریزونه سروي شوي او پر نور هم کار دوام لري. ښاغلی هلمندی وایي چې کاریزونه د هیواد اقتصاد په برخه کې د پام وړ رول لري او په رغولو سره باید د وچکالۍ ستونزه حل او په کرنیزو تولیداتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. نوموړی زیاتوي په اوسه ډول پر هر کاریز باندې 50,000 ډالر لګښت راځي. د معلوماتو له مخې پخوا په ټول افغانستان کې د اوبو 9,000 کاریزونه موجود وو او تر 2,000,000 زیاتو کسانو پکې کار کاوه. په پام کې ده چې په بلخ ولایت کې تولیدي فابریکو ته د برېښنا ستونزې د هواري په هدف غزنفر شرکت په دې برخه کې په کار پیل وکړي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو رئیس شیر احمد سپایي ستنه نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شرکت له فعالیت سره به 50 میګواټه برېښنا تولید او په صنعتي پارک کې به پر فابریکو وویشل شي. سپایي زده وایي چې اوس مال دغه شرکت ماشینالات او نور لازم وسایل موجود دي او کله چې د ځمکې ستونزه هواره شي عملا به برېښنا تولید کړي. د بلخ د سوداګرۍ او نوی رئیس وی چې د برېښنا پر دغه پروژې $500,000 لګښت راغلی دی. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړ 1,000 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1,500 افغانۍ، د وریځې او درنې منې بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 او 1 لیتر ډیزل په 50 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1,000 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 40 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومان 11 افغانۍ او 80 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1,590 افغانۍ.
د ازادي راډیو له پی او استودیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. شمالي کوریا ویلي ممکن دی دغه هیواد د مشر او د امریکا د ولسمشر پر مخامخ خبرو بیا کتنه وکړي. دا هیواد د جنوبي کوریا او امریکا پر پوځي تمرینونو اعتراض لري. عصمت سروان دلته په استودیو کې راسره دی، دا موضوع یې تعقیب کړی. سروان صاحب، څه نوي پرمختګونه په دې برخه کې شوي؟
مننه نوري صاحب. شمالي کوریا وایي لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې که امریکا پر دې ټینګار وکړي چې لومړی دې د شمالي کوریا اتمي وسلې له منځه یوړل شي، ممکن د دغه هیواد مشر د امریکا له ولسمشر سره د کتنې پر پروګرام بیا کتنه وکړي. له ټاکل شوي پروګرام سره سم البته که لغوه نه شي، د دواړو هیوادونو مشران د راتلونکي جون په 12 مخامخ خبرې کوي او شمالي کوریا ویلي وو چې حاضره ده له خپل اتمي پروګرام لاس واخلي. د شمالي کوریا رسنیو د چهارشنبې په ورځ د خپل هیواد د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په قول راپور ورکړ چې که امریکا موږ محاصره کړي او په یو اړخیز ډول د اتمي وسلو د له منځه تلو غوښتنه وکړي، بیا نو خبرو ته اړتیا نه وي او مجبور به یو چې د کوریا د ولسی جمهوریت او د امریکا د متحده ایالاتونو د مشرانو د غونډې پر منلو بیا غور وکړو. تر دې څو ساعته مخکې شمالي کوریا د خپلو او جنوبي کوریا د جګپړو چارواکو کتنه چې ټاکل شوې وه نن چهارشنبه وشي، د امریکا او جنوبي کوریا د ګډو پوځي تمرینونو په اعتراض کې لغوه کړې وه. شمالي کوریا د پوځي تمرین لمسوونکی او د حملې لپاره تمرین بللی دی.
امریکا د شمالي کوریا د دې خبرداری په اړه څه ویلي؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه وویل چې د دوو هیوادونو د مشرانو کتنې ته تیاری نیسي. دا کتنه به په سنګاپور کې وشي. البته پام کې ده چې په سنګاپور کې دا غونډه دواړه مشرانو وکړي. دې وزارت دا هم ویلي چې د شمالي کوریا د دریځ په اړه معلومات نه لري.
تاسو مخکې د پوځي تمرینونو یادونه وکړه، دا تمرینونه څومره لوی دي او څومره د پام وړ؟
په دې تمرین کې نږدې سل جنگي الوتکو برخه درلودله. د دغو الوتکو په منځ کې بي 25 او اف 15 کې جنگي الوتکې هم شاملې وې. دا تمرین د جمعې په ورځ پیل شو او مکس تندر نومیږي. البته امریکا او جنوبي کوریا تل ویلي چې دا ډول تمرینونه یوازې د دفاعي هدفونو لپاره کېږي او دا کوم نوی شی هم نه دی، بلکې په 1953 میلادي کال کې په دې اړه یو موافقه لاسلیک کړې وه چې پر اساس هر څه موده وروسته دواړه هیوادونه پوځي تمرینونه کوي.
بلې اسمت سروان له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې په دوهمې نیمه کې د ازادي راډیو د مخخو خزو په پروګرام کې د زهره حلمي په نوم یو بل مخخه خزه درپیژنو، خو اوس پرې په ظاهر سټډیو ته راغلي د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د فراه ولی بصیر سلنګي وای افغان ځواکونو د فراه له شاره د طالبانو ډلې زه حمله په شاوتم بوله. هغه نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونو وسوال طالبان پرې نه شول چې د مهمو سیمو کنټرول په لاس کې واخلي. د فراه ولی وای شاوخوا 2000 وسلوالو طالبانو په پرونی ډلې زبریدونو کې لاس ترلاسه. د جوزجان ولایت امنیتي چارواکي وای د دې ولایت په قرقین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د دغه ولایت امنیت قمندانۍ د امنیت امر عبدالحفیظ خاشي ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو نن سهار د قرقین ولسوالۍ پر دینار کلی ډلې زبرید کړی دی. نو موړي ویل چې د هوایي ځواکونو د مرستې غوښتنه کړې ده، خو نور جزئیات یې نه دی ورکړي. د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې د دغه ولایت جغتو ولسوالۍ تیره شپه د څو ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې وه. ایران وای د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره له لویدیځو قدرتونو سره ښه بحثونه درلودل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دا خبره د فرانسې، برېټانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو سره تر پرونی کتنې وروسته کړې ده. او شمالي کوریا وای د پوځي تمرینونو له کبله د جنوبي کوریا سره د لوړې سطحې هغه خبرې ځنډولې چې د نن لپاره پلان شوی وي.
مخکخې خزی
بلی درنو اردوونکو ستړي مشه. تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ ورسې خبرونه له ازادي رادیو څخه اوریدل. وړاندې مو د مخکخې خزی ونیزي خبرونه ته زه یوسف زدران هر کله کوم. د دې خبرونه د لړۍ په دوام مدازل زهره حلیمی د خبرونه ته ټاکلې ده. زهره حلیمی د کابل پنتون د شریعت لوپونځي څخه فارغ شوه او د کابل اوسیدونکو ده. میرمن زهره حلیمی د شریعت لوپونځي څخه د فراغت وروسته څلور کاله د خزو چار په وزارت کې د جنسیتي توازن د ساتلو د برخې مسول پاتې شوه. هغه د ماسلې په دوران او لپانتون څخه د فراغت وروسته د عامه پوهاوی قوانینو کارمندنې او غنو نورو برخو کې له خلکو او میرمنو سره کار کړی دی. میرمن حلیمی دا وخت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د جندر مساوات د برخې مسؤوله ده. په داسې حال کې چې افغان حکومت په دولتي ادارو کې د خزو ونډې د لوړېدو اراده لري، دا غلی حلیمی په څیر د فعال میرمنو رول څومره مهم دی. هغه څرنګه په دې برخه کې کار تملا تړلې، هدف ته رسیدلی آسان که سخت وو، دا او غن نور موضوعات د که خزی پروانه خبرونه کې له زهره حلیمی سره چېړو چې لنې کمرغه زمونږ سره دا وخت په سټوډیو کې. دا زهره زمونږ خبرونه ته ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مشه.
مننه، خیر وسه.
او امید چې تاسو ښه په بیلابل برخو کې ښه پیغامونه ولرو. زهره، څنګه تاسو دا هدف وټاکو او څنګه د غزای ته ورسیدئ؟
مننه، زه په کابل کې زغیدلې یم او دلته مجوند کړی. کله چې مکتب خلاص شو زه لاړم پنتون امتحان مې ورکو او زه پنځه شریعت کې ما تقریبا یو کال درس وویل او بعد هغې نه ما تصمیم ونیو چې زه باید کار وکړم د درس څنګ سره.
هم درس مو وایو هم کار.
بله، او ما مراجعه وکړه د ښځو وزارت ته. هغې د امتحان رقابتي کې زه موافقه شوم او په من حیث د ترینر جندر په بخش که مسئول کار میکو او هلته ما ترینری وکد سباند سلور کلا. مونگ هلته دیر کار کو او اداراتو تبکلو برنامه بم دایره ولی کمپاینو که بم شرکت کو او کمپاین ده من خشونت پاره او مشارکت سیاسی ده خزو چه و چنگ دوی خزه کولشی ونده وخلی پا مشارکت سیاسی که او ده حقوق چه کم حقوق دوی تا پا قوانینو که مد نظر نیولی شویدی ده کمپاینونه او ده برنامه ورکشاپونه کلا با پا مرکز مرکز کې وو، کله به په ولسوالیو کې د کابل یا په ولایاتو کې زمونږ همکاران بکلل، او زه به ډېر هم دا مرکز کې ډېر هم اداراتو ته او ولسوالیانو ته بتلم دې ځایونو کې، او موږ به ښځو ته پکیج معلوماتي به هم آماده کوو چې څنګه کوم قوانین دي چې د دوی د حقوقونه پشتیبانی کوي، او څنګه دوی کولای شي په استدلال د هغوی قوانینو دوی خپل کار ته ادامه ورکړي او دوی خود ځان له دفاع وکړی شي. او دا کارونه هم کول په ښځو وزارت کې بعض نور قوانین، قانون مدني و اسناد بین المللي در د ښځو د حقوقو په اړه لکه سیدا غوندې یا سیدا کمیسون مقام زن او اعلامیه حقوق بشر او داس نور موضوعات و چې موږ به ترین ورکوو او
چړل به مو خلکو ته مرسته. او خو تاسو ولې چې تاسو د جندر د برخي روزون کې پاتې شوی یا ټرینر پاتې شوی، اصلا خدای زمونږ اردون کې پوي شي که څه هم تاسو ویل چې دی برخه امکار کوي، عموما دا برخه چې تاسو ویل جندر برخه کې ټرینر پیس دا کوم موضوعات ته کار کوي؟
جندر داسې یو بخش دی چې دوی غواړي توازن جنسیتي په اجتماع کې، په د سطح کاري کې، د سطح آموزشي کې راولي. که څه مونږ کله مونږ به ډېر فوکس به همدې و، کله چې یو هلک حق لري هغوی څه تعلیم ته ادامه ورکوي، په چوکاټ اسلامي کې ښځه او جنۍ هم همدا حق لري چې دوی وغواړي خپل تعلیم ته ادامه ورکړي، ځکه دوی خپله وپوهېږي، خپله د خپلو حقوقو نه باخبره شي. په اسلام کې راغلي دي چې باید یو څوک پوه وي، یو څوک باید باسواده وي، د احکامو نه باخبره وي. اسلام په دې معنا نه دی چې تنه روژه نیول دي او لمونځ کول دي. که تاسو قرآن وڅېړئ، یا 500 احکام دي، هغه 500 آیتونه په هغه کې احکام دي، یعنی په هغه کې احکام دي چې د موږ او تاسو ژوند د ژوند جوړ کړي او د موږ تاسو ژوند کې تطبیقيږي. مثلا ډېر شیان دي باید ښځه د هغه نه باخبره وي. تنه مسؤلیت د نارینه نه دی چې هغه د هر څه نه باخبره وي او تعلیم ولري. دا ډېر مهمه ده چې ښځه هم باید تعلیم ولري، ځکه ښځه لومړی معلم ده یا لومړی خون که د خپل اولاد ده، د خپل کورنۍ ده. هغه اولاد که هر څنګه جامع ته تقدیموي، هغه د مور د لاسه دي، او مور باید پوه وسی، او دې کته باید کورنۍ هم اجازه ورکړي.
تاسو د شریعت د پونځي محصله وي او تر څنګ مو تاسو له کار مهم کو، دغه کار ستاسو په زده کړو بیا اغیز خو نه درلود؟
کله به خب مشکلات وی په ژوند کې او انسان په اسانه چیرې نه رسي. کله به جنجالونه د برنامه او د ورکشاپونو بو، کله به جنجالونه د امتحانونو د پنتون بو. اما بعض وخت به چې ما به کوم درس به مویل چې یا کوم قانون به ملوستو، زه به نورم واداره کول مچابل پانه یې مولولم چې په دې کې څه راغلي د جامع پاړه، په دې کې کوم حقوق په اسلام کې راغلي د ښځه د پاړه یا د نارینه د پاړه. یا مثلا موږ به برنامه ته بوکلیتونه او درسنامه او هینداوت او شیان به ما آماده کول. ما ته پنتون کې د پنتون درسونو به ډیر کومک کوو چې زه په خپل کار کې دا غینه ګټه واخلم، او کله به ستومانه به هم ومه چې دا څنګه حال زه یا ور وظیفې ته بیا د وظیفې نه لاړه شه پنتون ته. خو انسان سازګاری لري، ځان عیاروي او کوشش کوي چې ځان ورسوي.
دا ډیر ښه پیغام دی چې د درس تر څنګ تاسو کار کوو. خو تاسو د شریعت د پونځي محصله وی یا لغې څخه فارغه شوی، دا کار مو چې کوو څومره ستاسو هغه مسلک سره تړاو درلودو په موږ چوکاټ کې وی؟
تاسو که وګورئ مثلا زموږ قوانین دي، قوانین منبع اسلام د شریعت نه اخیستل شوی. کله به چې موږ کومه ماده د قانون بم تفسیرولا چاته یا اوریدونکو ته، اشتراک کنندو د برنامو ته، ما سره به کومک کوو. مثلا ډیر ځایونه کې وو چې موږ سره به مخالفت کوو، چا چې د بخش حقوق فامیل د قانون مدني بم چې موږ وړاندې کوو چې په دې کې مثلا حقوق دادی، اهلیت د واده، اهلیت کله رامنځته کیږي، کله او اهلیت حقوقي کله. موږ ته به خلکو ویل چې تاسو موږ فامیلونه د لارې نه باسي، تاسو ولې قانون مدني کې راغلي چې جنۍ اته شپارس کلن شي، الک هاتلس کلن شي، بعد هغه نه د واده اجازه لري؟ موږ به ورته ویل چې په اسلام کې سن بلوغ راغلی دی، یعنی کله چې یو څوک ځوان شي هغه اجازه د واده لري. موږ ته په دې کې ماته اساني راوستله چې ما به قوانین په اساس د اسلام استدلال کول ورسره.
او بیا څومره خلکو بیرته در سره منل په داسې حال کې چې اوس هم د ګڼو موضوعاتو په وړاندې انتقادونه شته په دغو موضوعاتو کې، څومره به خلکو بیرته که تاسو به استدلال ورسره کوو دوی به منل؟
دا تر حد ډیر خو هغه چا به چې مثلا موږ به ورته ویل چې سورې نساء ته مراجعه وکړئ، دې سورې ته مراجعه وکړئ، دغه کتابونه تاسو ولولئ، احوال شخصیه تاسو ولولئ، اسلام کې دا کتابونه شته دي، بیا تاسو د دې قانون سره سر ورکړئ. بعض به هغه کول منل به سمه ده مونږ، اما بعض داسې کسانو مونږ پیدا کوو چې ښه پوهېږي دا د دې خبر جانب مقابل پر حق باندې ده، اما خپلې خبرې ته شلګي کوي، او بعض فکر کوي چې دا زما د قدرت نه کمیږي که زه خپل اولادونو ته حق ورکم یا خپل جنکیانو ته حق ورکم، هغه خپله اوتریته او هغه خپله تسلط چې زه فامیل باندې لرم هغه به زه د لاسه ورکم. در حال کې هغه داسې نه ده که ته خپل اولاد ته حق ورکې، هغې ته احترام قایل شي، مثلا د هغې د نظریاتو د پاره هغومره د پلار هغومره د اولاد په ذهن کې مور او پلار مثبت هویت پیدا کوي، هغه ډیر ښه دی یو کورنۍ ته. فعلا چې موږ فامیلونو کې مشکلات لرو، همدا دی چې د ځوانانو مشکلات څوک پوښتنه نه کوي، توجه مور او پلار نه ورته کوي. شاید دوی ته ډیر پیش پا افتاده ډیر عادي وي، منتهغه ځوانانو ته به شاید یوه مزله وي. باید کورنۍ د خپل اولادونو لکه د یو دوست په شان برخورد ورسره وکړي.
زوره ستاسو استدلالونه و چې تاسو فرزن کار دی وکړي، تعلیم دی وکړي، تحصیل دی وکړي، د ځای ته ورسیږي، کنه د کور لخوام د لیوالتیا و سره کوم متوازیت.
زه په یو روشن فکر کورنۍ کې شکر دی چې یوما او زما فامیل ډیر زما مشوق و، زما پلار زما مور او ډیر پلار به مې همیشه دا خبره کوله چې زه بل څه سرمایه نه لرم اما نیک اولاد به مې دا ډیر خو، او دا موږ هماغوی پشتیبانی و چې زه دیزی ته راورسیدم. زه چې کله کار ته مې شروع وکړه زه ډیره کوچنۍ وم، کله به چې اداراتو ته تلمه لوی خلک به و، د مشران به و، کله به اعتراض کوو چې دا جنۍ ولې دلته راغلې ده، اما کله به چې مایوسانه کور ته لاړم زه به پلار بیرته دلاسه کولم چې نه، تر ښې خبرې کوه او ښه نظریات ورکوه، ښه استدلال کوه، کار دی ښه هویت مثبت کاري ځان ته جوړ کړه.
ستاسو کورنۍ د کور ودان وي چې تاسو یې هڅولی، خو واقعا هم نیک اولاد او تعلیم دا لویه پانګه ده لکه تاسو یادونه وکړه. اما ګڼ خلک شته، زموږ ګڼې ټولنې شته چې که دوی پوهېږي، لکه مخکې تاسو اشاره ورته وکړه، ولې دا اجازه نشته چې دوی فرزن پلجونو باندې، هلکانو باندې، خپل اولادونو باندې تعلیم وکړي؟ په ګڼو سیمو کې شاید زمینې هم نه ورته برابرې، اما دا هم که هڅه وشي شاید برابرې کړی شي. دلته او خلکو ته ستاسو پیغام به څه وي؟
کورنۍ دې کوشش وکړي چې خپل اولاد څنګه تربیه کړي چې آرزوی ولري، یا خپل آرزو د په هدف تبدیل کړي. مثلا داسې دې نه غواړي چې جنکیانو فعلا په افغانستان کې دا دي چې په هلکانو باندې سرمایه ګذاري کېږي، هغوی پوهنتون خصوصي ته لیږل کېږي که هلکان پوهنتون دولتي ته کامیاب نشي، اما جنکیان دا نه لیږي. دا فرق دې نه قایلېږي که اوله که جنۍ ده که هلک ده، دا باید کورنۍ دې ته متوجه اوسي چې زمینه سازي وکړي او دوی ته زمینه برابره کړي چې دوی کار وکړي او دوی تعلیم مخته ویسي. که اجتماع مثلا د هلک کار ته ضرورت لري، د ښځې کار ته هم ضرورت لري، د جنۍ کار ته هم ضرورت لري. که موږ راشو د طبابت په برخه کې، که موږ یو نارینه ډاکټر ته ضرورت لرو، ښځینه ډاکټر ته هم ضرورت لرو. مثلا بعض وخت موږ به خبرې کولې، استدلال به کوو چې ولې خپل جنکیانو نه پرېږدي چې تحصیل وکړي. د هغه ځایونو کې پرېږدي چې مثلا جنکیان مثلا ضرورت وي، ورته لکه معلمین یا ډاکټران ډېر قیدات به چې وضع کول او نه به غوښتل کورنۍ. دوی به ویل چې پروا نه کوي، ډاکټر محرم دی. نو دا بیگانه نارینه چې ځان ته محرم ګڼي، ته هغې نه ښه دی چې خپل اولاد پرېږدي او درس ووایي.
عجبه غریب نظریې شته په دې اړه باندې چې دوی خپل استدلال وړاندې کړي. زهره، پیغام دا دی چې حالات که مشکل وي، که تاسو هڅې کوئ دا به رنګ رانه وړي، داسې حالات کو به مبارزه څنګه وي؟
واقعا اسانه نه ده. هر مملکت چې تاسو نن ګورئ، هر کشور چې تاسو نن ګورئ، مشکلات تیر کړي دي او رفاه و مسؤلیت ته رسیدلي دي او آرامۍ ته پیشرفت ته رسیدلي. که تاسو فرانسه وګورئ، که اروپا بعضې اروپایي مملکتونه وګورئ، که اندونیزیا وګورئ، نور ځایونه وګورئ، هغوی هم د موږ چې کوم مشکلات چې مونږ تیری وو هغوی هم تیر کړی دي، اما هغوی دا کار نه دی کړی چې کله امنیت نشته مونږ به تعلیم ته ادامه نه ورکوو. فعلا په کابل کې دې عملو ته وګورئ، دې نورو ځایونو ته وګورئ، شاید که هیڅ کوم ونه غواړي چې را نشي. که زما په یواز بل څوکم وی وای بچ نه امنیت نشته زه نه زما کار به نه کوم او تر کله به مونږ کار نه کوو کله به تر کله به امنیت بهانه کوو چې سمه ده امنیت یو غټه مسله ده چې په افغانستان کې نن سبا دا او امنیت نشته او هغه داسې مخ په مخ بعضې وخت هم جنګونه نه دي او خبرې نه یي یو چیرې انتحاري کېږي او یو چیرې جنګ کېږي په دې هم نه یي خبر چې کله به امنیت یي کله به نه یي. خو راځئ چې کار وکړو راځئ چې خپل اهدافو ته ادامه ورکړو تعلیم وکړو او کار وکړو که مونږ دې ملک ته کار ونه کړو که مونږ یعنی صادقانه کار ونه کړو که مونږ ونه غواړو چې د مونږ په ملک امنیت دی نه یي امنیت به مونږ ته څوک راولي او که مونږ کار ونه کړو تر ننه پورې که مونږ وڅېړو د زموږ ځوانان هغه درس چې باید مونږ ویلی وای هغه تعلیم چې باید مونږ کړی وای تر اوسه هم نه دی کړی هغه کار چې باید مونږ په اداراتو کې یا په که دولتي دی که نظامي دی که غیر دولتي دی باید کړی وای تر اوسه هم نه دی کړی.
تاسو د جنسیتي برابرۍ لپاره کار کوئ خپله له دغه کار نه څومره راضي یې دا وخت په بیلابیلو ادارو کې دا وضعیت څنګه دی اصلا؟
کله بعض وخت ما اداراتو که مثلا ذهنونه آماده نه دي چې هغه خپل څه چې لري د ښځو سره تقسیم کړي یعنی په قدرت کې دا فکر نه کوم چې د افغانستان نارینه دید وجود لري او تاسو ته متوجه نه یي او دا دید وجود لري په افغانستان کې او دا هم ورو په ورو دا لړۍ روانه ده او مونږ کوشش کوو چې کار وکړو دې باندې او نور داسې دوستان شته دي چې د دوی لپاره کار کوي او یو قد مثلا پلان د وزارت امور زنان دی چې هغه باید تطبیق شي په ټولو اداراتو کې چې په تیره دوره کې د حامد کرزي رئیس جمهور په دوره کې هغه امضا شوی دی هغه تر او نویم کاله پورې وخت لري.
د ښځو د فیصدۍ په اړه په دولتي ادارو کې تاسو د 30% ته باید ورسیږي.
بله بله
دا وضعیت خو اوس هم لا هم د اندېښنې وړ دی. د ښځو بیلابیل بنسټونه په دې اړه اندېښنه ښیي چې اصلا ژمنه شته تعهد شته دلته او بیلابیلې وعدې ورکول کېږي اما بیا پرې عمل نشته. تاسو چې د جنډر د برخې کارکوونکي پاتې شوي ټرینر پاتې شوي په دې برخه کې هم له خلکو وزارت سره نږدې کار کړی اصلا یعنی اوس هم د اندېښنې پر ځای دی که نه لږ کار کېږي ورته د ښځو وضعیت او د ښځو کار ته؟
دلته ډېر مشکلات دي په دې سطح کاري کې د اداراتو کې. بعضن اداره آماده نه ده چې ښځه انتخاب کا بعض اداراتو کې اما بعض اداره
ولې نه ده آماده مشکل څه ده؟
یعنی بعضن اوس که تاسو وګورئ ډېر بسونه سیاسي کېدو ته روان دي مثلا بعضې ښځې مشارکت سیاسي کې ازبای سیاسي کېدونه ګډون نه لري هغوی نه دي. او بله مشکل دا ده چې معیارونه جګتلي دي. بعضې ښځې که تجربه لري هغه عالي تحصیلات نه لري او هغه څوک چې عالي تحصیلات لري مثلا تجربه نه لري هغه مختلف پروسې چې د اصلاحات اداري تطبیق شوي دي هغه ښځې متضرره کړې دي.
که هدف معیار وي که سړي فرزند د معیار له مخې یو ځای ته رسېږي دا خو بیا ښه ده خو که معیار روغتیا هدف یعنی دا څه دي که نه دلته بیا دا نارینهتوب د بهانه ګرځي چې ښځې د پاتې شي او دوی د مخکې شي.
تاسو که متوجه اوسئ مثلا ډېر فامیلونه کله چې وي جنکۍ دولسم خلاص کړی دی مثلا مخکې دورو کې ویلي دي چې ته به یو معلمه اوسئ معلمي به کوې دولسم به بس دی او بعضې چې وادونه یې کړي دي ښځو دوی ته دولسمه کوي په مامورې دي په اداراتو دولتي کې دوی ادامه نه دي ورکړي چې یا چارده پاس هم فعلا دونه چلش نه لري اداراتو کې یا لسانس شي یا ماستر شي دې کې کار وکړي او دې ته کورنۍ مشکلات ښځو ته اجازه نه ده ورکړي بعضن اولادداري ده واده نه یې کړي یا نور مشکلات دي یا بعض پنځیو ته چې مثلا هغه شغل ته چې رنګ زنانه او مردانه ورکول کېږي هغه مشکل ډېر په افغانستان کې دی. بعض پنځیو بعضې کورنۍ په دې عقیده دي چې که د زموږ لور د دارالمعلمین ووایي او یوه معلمه دي شي که یا ماموره کېږم هماغه دارالمعلمین دي ووایي او فعلا بستونه او فعلا بستونه مسلکی کیږي او تخصصی کیږي تر چې مسلک دی باید دغه په اړه تجربه ولري. معیار
اوراخو زهره تاسو چې د جنسیت په برخه کې کار کوئ د جندر برخه مسول او ټرینر پات شوی په افغاني ټولنه کې د ښځو په وړاندې د تعویز ډېرې زیاتې بیلګې بیانېږي او په دې اړه ګڼ شکایتونه شته. تاسو خپله چې په دې ټولو موضوعاتو باندې پوهیږئ چې د ښځو حق چې جوړیږي، سړی حق چې جوړیږي، د کار حق څه حق دی، د ټولو موضوعاتو بیا دا روان وضعیت مو ځوروي کنه؟ تاسو وایئ چې نه، ښه حالات کې
نه، مونږ په هغه حالت کې نه یو چې مونږ قناعت پرې وکړو چې نه ښه دی، او مونږ کولای شو چې په ښځو باندې هم حساب وکړو چې دوی کار کوي ټولنې ته، یا نارینه باندې هم حساب وکړو چې دوی کار کوي ټولنې ته، یا ښځو ته مشکلات نشته په اداراتو کې. متاسفانه یو غټه چالش چې ما پیدا کړی، یو غټه مشکل چې په اداراتو کې دی یا د افغانستان په ټولنه کې دی، کله چې یو څوک تعلیم خلاص کړي هغه غواړي چې یو وظیفه پیدا کړي چې هغه مثلا امرار معاش وکړي، معاش ولري او خپل اقتصادی ژوند مختوی سی. یعنی مونږ ډیر کم دي چې په اساس د یو هدف یا وظیفه وټکو. مثلا زه د څوک پیژنم چې خځې دي کناری نه دي، هماغه د اول ورځ نه چې په یو بس کې دی کار کړی دی تقریبا 15 کال 40 کال کېږي چې په هماغه بس کې دی کار کړی.
ته خالي موضوع ته اشاره وشوه، تاسو هم لږ خبرې پوکړې. خپل فرزن یو مسؤل یې چې باید مساوات راولي، سړی ته هم کار وکړي او د ښځینه ونډه هم لوړه کړي. خپل الله تاوتریخوالی سره مخ کېږي کله چې دغه حق ته کار کوي؟
نه،
دوګونی چلن سره، توپیری چلن سره، دغه موضوعات سره مخ کېږي
کله چې زه چې نه راوم دې موضوعات باندې به ډېر مخ ته کېدو. یعنی کله به چې ادارات ته لاړو، کله به چې ما برنامه مخ ته وړله، یعنی داسې توجه به یا به ویل چې دا ښځه راغلې د ښځو په تاوان به مثبتې خبرې کوي، د ښځو په اړه باندې دا خبرې به کولې. او بعضې اداراتو کې چې ګورې مثلا بعضې شیان چې دفاع کوي، بعضې د ښځو د حق نه، چې یعنی دوی خو اوس خو دي
که تاسو دفاع ونه کړئ سړي خو به کوي
کله چې دا کار کوي. بعضن شته دي که په صورت مستقیم ونه ګوري، په صورت غیر مستقیم دا د خوا د خرابۍ، یعنی داسې ناراحته کېږي چې دا شیان وجود لري په اداراتو کې. او بعضن رفتار ښه، بعضن نه. نو دا
څنګه مبارزه کوي ورسره؟ تاسو ځان غلی ساتئ کنه؟ چون تاسو خودی برخه کې پات شوی یا باید ورته دلایل ولري؟
خب مهم هم دا ده چې باید مونږ په اساس د قوانین او په اساس د دلایل منطقي باید مبارزه وکړو، باید استدلال ورته ولرو او څه مقرري او قانون چلی چې دا په دې کې د مونږ حقونه دادي او هغه دي، باید په هغه په اساس مونږ باید استدلال وکړو.
د ماشومتوب مو هم ورته څه درلودل کله مو چلوب کولې؟ یوازې دلجون خو مونږ ولا کنه الکانو سره به موي ماشومتوب کې؟
زه کله چې ماشوم وم او زه کله چې پلار به باندې بویولم یا څه، هغه به کوشش به کوم چې ما ته د هلکانو مثلا بوټان یا یو شی بل شی د هلکانو واخلي. او پلار ته دا مهمه نه وه چې دا اجناس جنۍ ته دي او دا هلکانو ته دي. کله زما به خوا زه به خفه کېدم چې ولې زه رنګارنګ شیان وانخلم او دا د هلکانو ولې زه واخلم دا خبر. او داسې کله به هم چې لوبې هم کولې، دا ما ته مطرح نه و چې کله به زه یا د ښځو دپاره کار کوم یا کله به هغه کوم. منته بعض وخت به هغه لوبه کوم چې مونږ بعض وخت کار به کوو، یا لوبه به مې چې کولې د خپلو همزولو سره یا د چا سره. زما ډېره نږدې ملګرې وه، زما واژمه د ماما لور وه. کله به چې ما او هغې به ساتري کوله او به درېیم نفر به نه ځایېدو مونږ منځ کې. او کله چې زه مکتب دورې ته شومه، مکتب کې یو مسه وه، هغوی د اول نمرې نه تر درېیمې پورې باید هغه شي درسونو ته غوښتل چې باید کورس ادامه ورکړي دوی سره. هغه کې لیډرشپ و، انګلیسي او کمپیوټر دې برخه کې وو. کله چې ما هلته لیډرشپ باره کې چې ما بعضې زده کړې وکړې او بعضن به نه پوهېدم او بعضن د ښځو رهبري موضوع به چې من سره راغله، بعد هغې نه ما ته دا نظریه پیدا شوه چې ولې مونږ ښځې باید مخکښې اوسي، باید ښځې کار وکړي. او کله به چې د مور سره ادارې ته تلمه، کله به مې چې لیدل چې نارینه ته مدیر صاحب وایي او د ښځې نوم اخلي، او زما مور هم هلته یو ځکه مدیره وه، کله هغې ته مدیر صاحب وایي، نو ما ته به ښه را لګېده چې زه هم به کومه ورځ شي زه داسې چوکۍ راشم. او
نور نو د همزولو یادونه دې وکړه. اوس همزولي مخکې دي تاسو مخکې، یا په کوم سویه کې دي تاسو؟ په کومه سویه کې؟
ما چې پنتون ترغلم یو کال تقریبا مزه کړی و چې بعد یو کال نه ما ورسره کارم شروع کړ. نو څو اخمه که زما یو سنفی راغلی و پرموت نه نوې فارغه ده. زما همکاران ورته ایران و چې ولې دا د دون کار کیږي او ته نه د پرموت پروګرام نه فارغه کیږي دا څنګه خبر ده؟ هغه ول چې دې پېشوازه کې وکړه کله چې درس وای کارم کوم موږ تنا درس وای او کارم وکړو.
نو طبعا ځکه مخکې چې باید لوردون کسر هم آشنا شي دا ټول ستاسې هڅې دي. زهره یو اندېښنه چې تاسو کار هم کړی دی او ډېرې ستونزې هم په سړیو اچوئ بېرته دې ته ګرځي چې ولور که اوریدونکو ته اشاره وکړه دې برخو ته په بېلابېلو وزارتونو کې کار شوی دی تاسو د ښځو برخې یو مسؤله پاتې شوی د ښځو وزارت کې البته څه کار ورته کېږي؟
بله کله چې زه په ښځو وزارت کوم هغوی په یو قانون باندې کار کوو چې د کورنۍ قانون په نامه باندې و په هغې کې ټول کورنۍ موضوعات د ودونو مصارف
ډېر ناوخته نه ده فکر کوئ چې ولس کاله بعد په داسې یو څه باندې کار کېږي؟
دا ډېر مخکې کار شوی و خو هغه
ولې تطبیق نه کېږي؟
بعضې مشکلات دي چې د دولت په داخل کې هغه نه پاس کېدو او بعضې مشکلات و چې تطبیق ته یې رض و
دا باید ځکه هم پاس کړي چې له دې ستونزې یوازې سړي نه ځورېږي ښځې هم ډېر زیان ویني.
بله دا واقعا یو غټه مسله ده چې کله مونږ او تاسو چې دا تاوتریخوالی کله فامیلو کې منځته راځي او یو هلک ځوان هلک یا که واده کوي هغه به څو کله نور به قرضدار پاتې کیږي کله چې هغه حساب نورمال نه وي کله چې اندېښنه کوي چې زه قرضدار یم هغې مور هم مشکلات بیا هغه مشکلات ټول تمامېږي هغه ناوې چې هغې کور ته راغلې ده په هغې باندې ټول فشار د تاسو د لاسه مونږ دونه قرض کوي خود دا قانون باندې ډیر مخکې کار کړی دی د دولت کې باید بعض کسان یعنی متاسفانه بعض حالت زموږ مخکې کوچه بعض خندونه خپل د تای مراحل قوانین که مونږ ته پیدا
کیږي. زهره تاسو چې د شریعت پونځیل وسته دا اوس د جندر په برخه کې کار کوي او تبن په بیلابېلو ادارو کې د سړیو سره مخ شوی د دوی کار نږدې ور سره کار کوي مونږ چې دلته غنې فعال مېرمنې معرفي کوو اوریدونکو ته یو اندېښنه د اوریدونکو دا وی چې ولې تاسو کار کوي څه ځواب باید ورته وکړي تاسو ځکه چې تاسو شاید شری دلایل هم ولرئ او شاید ترڅنګ د کار دلایل هم
کار خو حق د هر انسان دی کار زما کار په خپل تبه مې دی په خپل زړه مې دی یعنی چا په ما نه فشار راوستی نه کوم بل څه هغه دی چې ته باید یا کار وکړې یا کار ونه کړې زه غواړم هغه څه چې ځان سره لرم د نورو سره یې شریک کړم او دا زه خپل حق ګڼم او خپل مسؤلیت ګڼم که نور څوک راځي ادارې ته کار وکړي زه هم باید کار وکړم
او فکر کوئ ستاسو دې کار څه رنګ هم راوړی څه نتیجه یې ورکړې ده په بیلابېلو وزارتونو کې فرزند په بیلابېلو برخو کې ستاسو مستقیماً ګټه ښځو ته رسیدلې ده؟
کله چې مثلا کومه مشکل پیدا شي زمونږ اداره کې ښځې ماته راځي چې زمونږ حق به څنګه کیږي زما چې څونه وس ته رسېږي د هغوی د حقوقو دفاع کوم او زه په هغې کې کیږم په دې لټه کې کیږم چې څه قوانین دي یا طرزالعمل دی په کوم اساس زه استدلال وکړم چې دوی ته زه دفاع وکړم او مونږ د ښځې کار ته ضرورت لرو تاسو که څو وخت مخکې اورېدلي وي ډېره اندېښنه چې وه چې ښځه قاضي نشته په ولایاتو کې او ډېر مشکلات وو او څارنوالې ښځې ډېرې کمې دي په ولایاتو کې کله چې قاضي ورځي او ښځه کولی شي بلې ښځې ته خپل مشکلات ډېر په اسانۍ شریکي اما بعضې خلک په دې باوري نه دي چې د کار د ښځې کار ته ضرورت دی اما دا مهمه ده چې باید ښځه کار وکړي او ښځه او نارینه لکه دوه باله د پرندې غوندې په جامعه کې دي باید دواړه کار وکړي.
ډېره زیاته مننه ستاسو له پیغامونو څخه تاسو ته په خپل کار کې لا بریاوې غواړو او مننه چې د یو مخکې ښځې په توګه دلته زموږ سره د مخکې ښځې په اونیزه خپرونه کې مېلمنه وئ ستاسو له پیغامونو نه یوه نړۍ مننه.
مننه تاسو نه او تاسو اورېدونکو نه.
دشت میں چھکاوا